څلور بجې شوې. احمد شبریم د ساجی رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد ساپي مختوړي. السلام علیکم. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتس په کابل کې افغان چارواکو سره د سولې په اړه خبرې کړې دي. تر دې سفر مخکې جیمز ماتس د سولې بهیر ته هیله ښکاره کړې وه. د نور مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. د امریکا دفاع وزیر نن د افغان حکومت له مشرانو سره پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړې. د غور والی وایي چې په تولک ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په ځینو سیمو کې نښتې دوام لري. د ایران، روسیه او ترکیې ولسمشران نن په تهران کې د سوریې پر جګړه بحث کوي. بشپړه خبرونه. د امریکا دفاع وزیر نن د افغان حکومت له مشرانو سره پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړې. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتس نن له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او حکومت د اجرایي رئیس عبدالله سره په ګلخانه ماڼۍ کې وکتل. د ولسمشر ویاند هارون چخانسوري ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
په دې غونډه کې د افغانستان د سولې پر پروسې باندې بحث وشو، همدارنګه د افغانستان په امنیتي دفاعي سکتور کې د اصلاحاتو پروسې باندې بحث وشو او د توریزم سره مبارزې باندې بحثونه وشو.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتس نن په یوه اعلان کړی سفر کابل ته ولاړ. د امریکا د دفاع له وزیر سره په دې سفر کې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډنفورد هم ملګری و. د غور والی وایي چې په تولک ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په ځینو سیمو کې نښتې دوام لري. غلام ناصر خازي نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د غور ولایت د تولک ولسوالۍ پر شاوخوا سیمو ډلې ځي حملې کړې دي. د ده په وینا د طالبانو د ځپنې په خاطر هوایي ملاتړ ته اړتیا ده. دی وایي په داسې شرایطو کې هوایي ملاتړ ته اړتیا ده چې له بده مرغه هوایي ملاتړ نه دی سوی، او که هوایي ملاتړ وسي کولای سي د دشمن وضعیت نور هم خراب سي او حکومت تیز واکونه کولای سي چې پرمختګ ته دوام ورکړي. د غور والی زیاته کړه چې په نشټو کې یو شمېر افغان نظامیان ټپیان سوي دي. تر دې مخکې د غور ولایت د امنیت امیر او امنیه قومنداني سرپرست سید ضیا حسیني ویلي وو چې یو پولیس وژل سوی او یو بل هم ټپي سوی دی. ښاغلی حسیني ازادي راډیو ته وویل چې د نشټو پر مهال طالبانو ته هم تلفات اوښتي دي. د جلجان ولایت په منګجنګ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په یوه حمله کې اته افغان امنیتي سرتیري وژل سوي دي. د منګجنګ ولسوالۍ امنیتي قومندان عبدالعزیز ازادي راډیو ته وویل چې طالبان پرون ماخستن په شیخراز کلی کې پر یوه پوسته حمله وکړه او اته افغان امنیتي سرتیري وژل. د په وینا طالبان وروسته دا پوسته ونیوله. په فرا ولایت کې څلور پولیس او یو قومي مشر د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې وژل سوي دي. د فرا ولایت د پشترود ولسوالۍ ولسوال غوث الدین وایي چې په دغه ولسوالۍ کې په جګړه کې څلور پولیس وژل سوي او څلور نور ورک دي. د وسلوالو طالبانو ویان قاری یوسف احمدی ویلي چې څلور سرتیري یې برمته نیولي دي. دغه برید د تپې شیران په سیمه کې سوی دی. او د فرا ولایت څخه په یو بل خبر کې اورو چې د دغه ولایت یو قومي مشر غلام محی الدین تیره ورځ ناوخته د پشتیرود ولسوالۍ د ساج په سیمه کې وسلوالو طالبانو وژلی دی. د فرا ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دغه قومي مشر دې سیمې ته وسلوالو طالبان وربللی و چې د بخش آباد بند کار د پیلېدو په تړاو ورسره خبرې وکړې، خو کله چې دی هلته ورسېدلی طالبان وژلی دی. د وسلوالو طالبان ویان قاري یوسف احمدي ویلي چې غلام محی الدین مخکې د محلي پولیسو په ډله کې و، نو ځکه دوی وژلی دی. د یادونې وړ ده چې غلام محی الدین د فرا ولایت د بالابلوک ولسوالۍ د کلي اوسېدونکی و چې د دغه ولایت په ډیرو برخو کې د خلکو استازی و. تاسو زموږ له خله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. د ایران، روسیه او ترکیه ولسمشران نن په تهران کې د سوریې پر جګړه بحث کوي. د دې احتمال شته چې د حسن روحاني، ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان ترمنځ دا سرمشري زبا وټاکي چې آیا ډیپلوماسي کولای سي د پوځي اقدام مخه ونیسي کنه. د سوریې په کړکیچ کې شکل د دغو درو هیوادونو مشران په داسې حال کې په خپلو کې غونډه کوي چې د سوریې حکومتي ځواکونه په دې هیواد کې د یاغیانو وروستي مرکز ادلب ولایت ته نږدې د پراخو عملیاتو لپاره منسجم سوي دي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د بشار اسد حکومت او د هغه ملاتړو ته خبرداری ورکړی و چې پر ادلب دې بے باکانه بریدونه نه کوي. ټرمپ ویلي و چې که داسې وسي ممکنه ده د سوریې په دې ولایت کې سلګونو زره کسان ووژل سي. هیکرانو د برتانیې هوایي شرکت بریټیش ایرویز پر معلوماتي سیستم حمله کړې او د 3,00,000 مشتریانو د بانکي کارتونو معلومات یې غلا کړي دي. دغه هوایي شرکت نن د حملې په اړه اعلان وکړ. حملې دوه اونۍ دوام کړی او د پاسپورتونو او سفرونو معلومات له خطر سره نه دي مخامخ شوي. د نامعلومو هیکرانو دا حمله د اګست میاشتې په 28 نیټه پیل شوې او د سپتمبر تر 15 یې دوام کړی. بریټیش ایرویز خپلو مشتریانو ته ویلي چې له خپلو بانکونو سره په تماس کسی. د جرایمو پر وړاندې د برتانیې ملي ادارې ویلي چې دوی له دې پېښې خبر دي او په اړه یې اقدامات کوي. او په امریکا کې د یوه ازبکستاني ټبرې تورن کس مدافع وکیلانو د امریکا د متحده ایالاتونو له یوه قاضي غوښتي چې د ده د مرګ د سزا حکم دې لغوه کړي. دوی ویلي د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د تورن کس خلاف بیانونو د یاد کس په اړه منصفانه محاکمه ناممکنه کړې ده. سیف الله سایپوف په نیویارک کې د 8 کسانو په وژلو تورن دی. نوموړي د نیویارک په منهاتن سیمه کې د بایسکل چلوونکو پر لاره د لارۍ موټر وروست او 2 کسان یې مړه او ژوبل کړل. د نوموړي مدافع وکیلانو پرون د منهاتن محکمې ته وویل د امریکا لوی څارنوال جیف سیشنز نسی کولای چې د سایپوف په اړه د اعدام د حکم په برخه کې پر حقیقت ولاړه پریکړه وکړي، ځکه د دوی په وینا ولسمشر ټرمپ د سایپوف د اعدام غوښتنه کړې او پر لوی څارنوال جیف سیشنز فشار راوړی چې داسې یوه پریکړه دی وکړي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر په کابل کې افغان چارواکو سره د سولې د ستراتیژي او له اسلام آباد سره د اړیکو په اړه خبرې کړې دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. د جیمز ماتس د کابل د سفر په اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکو نظر هم اخیسته.
ما خپل د تدبیر افغان مهاجرین ولیدل چې اکثره شاخه کرو ته اړول کیږي.
پو البته بخښنه غواړو د کډوالو په برخه کې د ستونزو په ارتباط یو ژاخوسې په دیاړه به پراتونکو خبرونه کله تاسو سره معلومات شریک کړو. په کندوز کې د بادام محاصلات زیات شوی.
پوله تقریبا یو 200 نه لګل ورو 200 درخت سره سره لسمنه پرې ښه یعنی غټه درخت پرې لسمنه پرې ځان اصل ته بدري ولګی چې کوي.
په پکتیکا کې کله نه مشاعره وشوه.
دا کلی په دیوال باندې به ولي کوم امن او ستا پر شیدو یا ننګو تک سپینه سوله.
او په دې خبرونه کې په هلمند کې د مخابراتي شبکو بندیدو د خلکو کاروبار خراب کړی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 اورېدلی شي. البته یادونه وکړم چې د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې د ازادي او اورېدونکو پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپرو. د افغانستان جمهوري ریاست هیله من دی چې د سولې هڅې به شایي ډېر ژر نتیجه ورکړي. جمهوري ریاست روسه تر دې دا خبره کوي چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره وکتل او د نورو موضوعاتو ترڅنګ د سولې په ارتباط خبرې ورسره وکړي. جیمز ماتس د یو پلاوي په مشي نن په نه اعلان شوی سفر کابل ته راغی. دی پرون په هند کې وو او له هندي چارواکو سره یې خبرې کړې وې، خو نن یې په کابل کې پر کومو موضوعاتو خبرې کړې دي تفصیل د حدیث پردیس پر راپور کې.
د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس او لوی درستیز جوزف دانفورد په افغانستان کې د سولې او جګړې د ارزونې په هدف د جمعې په ورځ کابل ته سفر وکړ. که څه هم دغه سفر لوړاندې نو اعلان شوی، خو دغه لوړپوړي امریکایي پلاوی د ولسمشر محمد اشرف غنی سربیره له افغان چارواکو سره وکتل. د ولسمشر ویاند هارون چخان سوری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دواړو لوریو د سولې د بهیر د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د مثبت اغیز، راتلونکو پارلماني او ولسمشریزو ټاکنو، تروریزم پر وړاندې مبارزه او له پاکستان سره د اړیکو پر څرنګوالي خبرې وکړي.
همدارنګه امنیتي او دفاعي سکتور د رهبرۍ سره غونډه درلوده. په دې غونډه کې د افغانستان د سولې پر پروسې باندې بحث وشو. کله نو امیدواري سره څنګه په راتلونکو وختو کې مثبت نتایج یا د اقل سولې د مذاکراتو پیل وکړي.
د خغلی چخانسوري د معلوماتو لمخې د امریکا دفاع وزیر شمنه وکړه چې متحده ایالات به په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات تر ټینګښت له افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د امریکا دفاع وزیر په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره خپلې ډیپلوماټیکې هڅې پراخې کړې دي. وړاندې د امریکا د دفاع وزیر خبریالان ته ویلي چې دی د سولې وروستیو هڅو ته هیله مند دی او په کابل کې د امریکا سفارت د سولې د ټینګښت لپاره خپلې هڅې چټکې کړي. افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر له سفر وړاندې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته سفر درلود چې د افغان سولې او جګړې په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې وکړې. د سولې لپاره د هڅو په دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان او عراق کې خپل پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د افغانستان په مسایلو کې د ځانګړي سلاکار او استازي په توګه وګماره. د ولسي جرګې او شمیر غړي هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د امریکا وروستۍ هڅو ته هیله مند دي.
امریکا په دې نقش لرلې شي هم د سولې پر واسطو کې د دوی په واسطه کې شته چې په افغانستان کې دایمي سولې یا دایمي اوربند ټینګ کړي، هم د تروریزم سره په مبارزه کې، او دوی کولای شي هغه هیوادونه چې تروریزم تمویلوي، تجهیزوي او غوته پناهګاهي ورکړي په غو باندې فشارونه راوړي. افغانستان کې په سیمه کې بمونګه دی یو دایمي سول شاهد وو.
د خغلی مجیدی په خبره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د امریکا هڅې هغه مهال مثبت نتیجه ورکولای شي چې پر پاکستان خپل فشارونه جاری وساتي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
په راپور کې مو د افغان ولسمشر د ویاند هارون چخانسوري په وینا واوریدل چې په افغانستان کې سولې ته هیله زیاتې شوې دي. نن په کابل کې له جمهور رئیس اشرف غني سره د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وکتل او د نورو موضوعاتو ترڅنګ د سولې پر بهیر خبرې وکړې. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په نننۍ ګڼه کې کابل ته د جیمز ماتیس پر سفر لنډه لیکنه خپره کړې ده. دغه ورځپاڼې لیکي چې په داسې وخت کې کابل ته جیمز ماتیس رسېدلی چې د ولسمشر ټرمپ اداره غواړي له طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل شي. جیمز ماتیس په خپله په وروستیو کې وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې شایي بیا پیل شي. نیویارک ټایمز د ماتیس په وینا دا خبره هم راخیستې ده چې په کابل کې د امریکا سفارت له طالبانو سره د سولې او پخلاینې لپاره هلې ځلې زیاتې کړې دي. نږدې میاشت مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الیس ویلز د طالبانو له استازو سره کتلي وو، او اوس امریکا له طالبانو سره د سولې او پخلاینې لپاره زلمی خلیلزاد چې یو وخت په کابل بیا په بغداد او ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر وو د ځانګړي استازي په توګه ټاکلی دی. بل لور ته د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي کابل ته د امریکا د دفاع وزیر سفر د سولې د خبرو پاړه د موجوده ابهاماتو په لرې کولو کې مرسته کولی شي. زموږ همکار حدیث پردیس د سیاسي چارو له افغان کارپوه خالد سادات سره مرکه کړې چې نوموړی په سر کې کابل ته د جیمز ماتیس په مشرۍ د امریکایي پلاوي د سفر د اغېز پاړه وایي.
په اخر کې د امریکا لوړپوړو چارواکي دوی د افغانستان ته، خصوصا د افغانستان اړوند موضوعات ته کمی هیوادونه دخیل لاغوی ته سفرونه وکړل. د جیمز ماتیس راتګ افغانستان ته من هسته یو لړ پوری نظامی امریکایي چارواکي په توګه دا چې دوی د افغانستان د جګړې څرنګوالي په اړه باندې خبرې کوي، فکر کوم دا یو ډیر مثبته خبره تر څو وکول شي. څنګه دغه د جګړې د خاتمې لپاره امریکایان د خپل جګړې د خاتمې لپاره په افغانستان کې څومره په کوم فرمول استفاده کول شي، زما باور دا ده چې دا خبرې په دې باندې راڅرخیږي. ډېر مهم موضوع طالبانو سره د خبرو اترو د سرنګوالي موضوعات او د نویت سرنګوالي اوس په اخره کې د امریکا نظامی او ډیپلوماټیکو چارواکو ډیپلوماټانو په قطر کې د طالبانو سره ډېر ناس درلودي او ټولې خبرې د افغانستان په جګړه ته متمرکزې وي. اوس به د امریکا نظامی چارواکي، خصوصا د دفاع وزیر د لوی درسیز خان چې کوم هیئت را لګل کیږي، په عین زمان کې د مایک پمپیو چې سفر کړی پاکستان ته او بیا هندستان ته، په ټوله کې په دې راڅرخیږي چې ګویا د افغانستان موضوعات څنګه یی داسې یو طرف دی ویل چې تر څو د سولې خبرې مختلفې شي.
استاد، تاسو فکر کوئ تاسو په قطر کې د طالبانو همدارز امریکایي چارواکو خبرو یادونه وکړه، په دغه ناسته کې چې دغه امریکایي چارواکي له افغان ولسمشر او نور افغان چارواکو سره لري، مشخصا کوم داسې موضوعات شته دي یا حداقل لږه پهمات چې مخکې تر دې ویل کېدل، په غیر اړتیا به کوم مشخص خبرې کیږي؟
مشخصه موضوع چې ښکاری هغه د امریکا د حضور څرنګواله ده. طالبان وی موږ تر هغه وخت پورې خبرې په قاطعه ول نکو چې امریکایان د خپل تقسیم اوقات یا د افغانستان څخه د وتلو مهالویش اعلان نکړي. په عین زمان کې امریکایان وی تر څو موږ د افغان حکومت د خاورو نه، خصوصا د افغانستان د خاورو نه داسې نشو وتلی لکه څنګه چې د ویتنام څخه وتلو، یا په عین زمان کې داسې وتل چې د افغانستان حکومت ته په خیر راتلامیږي. زه فکر کوم مهمه دا ده چې د امریکایانو د حضور په توګه باندې باید خبرې وشي، او دا خبرې د امریکایانو د حضور چا یا دوی د افغانستان د خاورې څخه په کوم قسم استفاده کوي، یا د افغانستان خاوره دوی په کله پرېږدي، مهالویش مهمه ده. تر څنګه طالبان لپاره هم دا مهمه ده، یعنی امریکا طالبان لپاره دا مهمه ده تر څو د امریکایانو لوري اطمینان حاصل کړي چې د افغانستان خاورې څخه په کوم وخت کې وځي. امریکایانو لپاره مهمه ده تر څو د افغانستان جګړه په یو کنټرول حالت سره ولي، او دغه کنټرول حالت د څنګه کولای شي طالبان په دې کې د سولې برخه وګرځي.
یعنی د ټولو مسایلو ته په کتو چې تاسو ورلمخه پیرنه واچوله، تاسو په افغانستان کې د جګړې خاتمه او د سولې ټینګښت خوشبینه یاستئ؟ بلې،
بدون شک څخه، ځکه د افغانستان جګړه او داسې اوج ته رسېدلې، داسې حالت ته رسېدلې تر اوسه پورې بیرون کې ګټونکي نه لري. په افغانستان کې ورځ تر ورځ پیچیده کېږي. امریکایي حضور په افغانستان کې د ورځ تر بلې سوال سره مخامخ کېږي. امریکا د طالبانو جګړه دوی لپاره هم سنگینه تمامیږي، د افغانستان خلکو لپاره هم سنگینه تمامیږي. زه فکر کوم چې دوی باید د روخانه کې د افغانستان خلکو ته د خپل حضور او د خپل حضور د سنگوالي په اړه باید یو وضاحت ورکړي. دغه وضاحت د سولې د ادرس تمر کولای شي، بل ادرس فکر کوم امریکایانو لپاره وجود نه لري.
د سیاسي چارو کتونکو خالد سادات کابل ته د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتس سفر د سولې د حل زولو لپاره مهم ګڼي. د سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې د پاکستان د نوي سرتیاسم عمران خان څرګندونه لرو چې وای د پاکستان پاوز به نور هیڅکله د نور په جګړه کې شکیل نشي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
مخکې تر دې چې د پاکستان د سر اعظم عمران خان خبرې راواخلو، د افغانستان مربوط یو بل موضوع لرو، یو زراعتي مسله. په کندوز کې بزګر وایي چې او باغوانان وایي چې د بادامو حاصلات سږ کال زیات شوي دي. په دې اړه تفصیل د کندوز له ښاره اجمل آریان راکوي.
د دې ولایت بزګران او باغداران په روان کال کې د بادامو د حاصلاتو د زیاتوالي عمده لامل د هوا ښوالی او پر وخت اورښتونه یادوي. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو شمېر بڼوالانو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د تیرو کلونو په توپیر سږ کال د بادامو حاصلات د قناعت وړ دی، خو بیا د بادامو له ټیټ نرخ څخه شکایت کوي. نعمت الله او احمد شاه د بادامو دو تنو باغ لرونکو په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
بادام خو ډېر حاصل هم نیولی و، او خو تیار خپل تقریبا یو 200 نیالګي لري، 200 درختي سره سره لس منه پرې ښه، یعنی غټې درختي پرې لس منه پرې جان اصل ته بدري ولګیږي کوي.
امسال حاصلاتش بهتر از خصوصاً بادام مکس امسال بهتر است حاصلاتش.
ساشکل د هوا خواله لکول اسمش د بادامو په حاصلاتو کې زیاتواله راغله، زکه په نورو کلونو کې د بادامو حاصلات چندان خنه وو. ساشکل د بادامو حاصلات ډیر خدای، خو نرخ په بازار کې ډیر ټیټ دی. لدی سرسم په دغه ولایت کې د تازه او د وچو میوه د ټولنې مشر حاجی خیر محمد هموی چې د نورو کلونو په پرتله ساشکل په دې ولایت کې د بادامو په حاصلاتو کې زیاتواله راغله.
امسال بادام نظر به پارسال 80% افزایش یافته است، زیاد شده. یعنی
د تیر کال په توپیر سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی، او بڼوال هم د ونو له حاصلاتو څخه خوښ دي. موږ دلته له باغ لرونکو څخه بادام اخلو، او بیا بهرنیو هیوادونو لکه ایران، پاکستان، هند او یو شمېر اروپایي هیوادونو ته صادروو. بلخوا د کندز د کرنې ریاست یو تن چارواکی عبدالبصیر فقیری هم د بادامو د حاصلاتو د زیاتوالي خبره کوي، وایي چې د دې ولایت په کچه په 2018 هکتار ځمکه کې یوازې د بادامو باغونه شتون لري.
2018 هکتار ساحه د باغداري صرف د بادام په بخش کې چې موږ تخمین کړی دی په ولایت کندوز او ولسوالۍ کې موجود لري. سږ کال موږ پیشبینی کوو چې تقریبا 8000 تنه باید بادام تولید شي، او مارکیټ ارزه کېږي. انجمن صنعت بادام وجود لري، دا کوشش کوي چې دوی خارجي مملکتو سره قرارداد لري چې هلته د موږ د باغدارانو بادام هلته صادر کړي.
د معلوماتو له مخې د کندز په امام صاحب چهاردرې قلعهزال او د شیرشي ولسوالیو کې په پراخه پیمانه د بادامو باغونه موجود دي. بادام د هیواد له مهمو صادرېدونکو میوو څخه شمیرل کېږي چې نه یوازې د هیواد دننه بلکې په بهرنیو بازارونو کې هم خپل ځانګړي مینوال لري، چې هر کال د بادامو د ښه حاصلاتو څخه د باغ لرونکو برسېره دولت هم ډېر عواید ترلاسه کوي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي چې د دې هیواد پوځ به نور هیڅکله د نور په جګړه کې شکیل نشي. عمران خان پرون د پاکستان د دفاع ورځې په مناسبت غونډې ته په وینا کې وویل چې دی له لومړۍ ورځې څخه د نور په جګړه کې د پاکستان د پوځ له ګډون سره مخالف و. د پاکستان صدر اعظم دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وړمه ورځ په اسلام آباد کې له ښاغلي عمران خان او خپل پاکستاني سیال سره وکتل. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د دې هیواد پوځ به بیا هیڅکله هم د بل هیواد لپاره جګړه ونه کړي. عمران خان چې د پاکستان د دفاع د ورځې یا یوم دفاع پاکستان په مناسبت غونډې ته وینا کوله زیاته کړه د پاکستان ټولو دښمنانو هڅه وکړه له دې حقیقت څخه چې دا هیواد د نورو په جګړه کې ښکیل دی ناوړه ګټه واخلي، خو د ده په وینا په هغه طریقه چې د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارو دا جګړه پر مخ بوتله تروریزم ته یې ماتې ورکړه. د 2001 کال د سپتمبر د 11مې له حملو وروسته چې د امریکا پوځ په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د پرځولو پلان جوړاوه، نو د پاکستان د هغه مهال پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف ژمنه وکړه چې د امریکا له پوځ سره د تروریزم پر ضد د جګړې په نوم په پوځي عملیاتو کې مرسته وکړي. هغه مهال د طالبانو د رژیم د پرځولو لپاره ټول عملیات په پاکستان کې او د پاکستان د پوځ په مرسته جوړ او عملي شول. عمران خان که څه هم تحریک انصاف کوند په 1996 کال کې جوړ کړ، مګر هغه مهال دای د کرکټ د یو ستوري په توګه په خلکو کې مشهور وو او ګوند یې د 2001 کال په وروستیو کې چې د تروریزم پر ضد جګړه پیلېدله د نن په شان ډېر په سیاستونو کې ښکیل نه وو، خو هغه په خپله پرونۍ وینا کې د تروریزم پر ضد روانې جګړې ته د څرګندې اشارې په ترڅ کې وویل چې دای له لومړۍ ورځې د نورو په جګړه کې د پاکستان د پوځ له ګډون سره مخالف وو. په داسې حال کې چې ګڼ شمېر سیاسي ګوندونه او څارونکي په سیاستونو کې د پاکستان د پوځ پر اساسي رول او د ملکي حکومت په چارو کې د پوځ د مشرانو پر لاسوهنو انتقادونه کوي، عمران خان وویل پوځ د پاکستان د داسې یو بنسټ په توګه عمل کوي چې په ملکي چارو کې د لاسوهنې کچه یې صفر ته تقرب کوي. هغه یادونه وکړه چې د پاکستان د پوځ چارې یوازې د وړتیا او مسلکي مهارت له مخې پر مخ ځي او زیاته یې کړه د پاکستان ملکی او پوځي مشران د هیواد د پرمختګ ګډ هدف تعقیبوي. د پاکستان صدر اعظم دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې متحد ایالاتو په پاکستان کې د ډېره افراطي وسلوالو ډلو د ځپلو په برخه کې له اسلام آباد څخه د هڅو د زیاتولو غوښتنه کړې. دا غوښتنه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني سیال محمود قریشی او له صدر اعظم عمران خان سره په کتنه کې بیا تکرار کړه، خو قریشی له کتنې وروسته خبریالانو ته وویل چې پومپیو له ده سره په خبرو کې د افراطي وسلوالو د پټنځایونو مسله هیڅ یاده کړې نه ده. ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو ته سلام ټول اوریدونکو کارکوونکو ته سلام. موږ د اشرف غنی د حکومت نه غواړو چې کوم مهاجر راځي د پاکستان نه، نو دوی د ناستې ځای دغه ځای نه لري او ټول مالداره خلک په کورونه جوړوي او دغه کوي چې دا د دوی کرایانې د دوی جیب ته لاړې شي. او موږ د اشرف غنی نه غواړو چې دې کسانو ته یوه یوه نمره ځمکه چې څوک د پاکستان نه مهاجر راغلي دي دوی ته یوه یوه نمره ځمکه ورکړي، او که ور یې نه کړي جنگونه به نورم زیاتېږي بچی ډوډۍ غواړي د خلکو نه، همدغه چې به جنگونه وي همدغه چې به دا مړی کېږي او دا خلک به مري او دا کېږي. به که اشرف غنی دې خبرې ته سوچ وکړي هغه خو ډېر په نرمه او په پسو کوچونو کې او په ایر کنډیشن او په دغو کې نارمل موسم کې ناست دی، خو هغه د بار د خلکو د مشکلاتو نه دی خبر. خو کله چې د پاکستان نه تقریبا بابل کال تقریبا درې درې نیم لکه خلک راغله هغې کې 80% خلک مخالفینو له تللي دي او د جهاد په نامه باندې ټوپک اوږه یخې دی بچی ته ډوډۍ غواړي. که چېرته دې خبرې ته دا سوچ وکړي او دې خلکو له یوه یوه نمره ځمکه ورکړي چې دا دې کور او دا دې ځای په دې ځای کې کښېنه، نو نه به جنګ یې او نه به ښه او نه به بدي. سلام او ډېره مهرباني ازادۍ راډیو نه.
ما پیغام دادی د کندهار ولایت ارغسان ولسوالۍ خبر کوم. زموږ د تنګي په باب خبره ده، دا تنګي د داود بابا په وسیله منظور شوی دی، در وځ کړی نه دی خبر شوی.
ازادي راډیو کارکونکو او ریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت ازرې ولسوالۍ د باري چوترینې یو محلي پولیس وبد خان مینوم ده. د افغانستان د لوړپوړو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ چې په 1993 کال کې کوم شهیدان شوي د التن په پوستې کې محلي پولیس هغه ته نیمو نفرو ته نمرې ورکول شوي دي او څه نفر پاتې دي. همون ته مامورین وایي چې تاسو ټولې نمرې په یو وار توجه کیږي. په دغه پوسټه کې چې کوم نفر شهیدان شوي هغه ته پروس کالم ورکړل شوي او د موږ پاتې دي. د افغانستان د لوړپوړو چارواکو څخه هیله کیږي چې د موږ د نمرو غم په جدي توګه راته وخوري. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ساجر رو پروانه خبرونه کې د اوریدونکو نور پیغامونه هم لرو وړاندې. دا ساجر یو اوریدونکو په پروګرام کې دا پیغامونه اوریدل شي. خو اوس مو یو مشاعره ته بیایو. د تیر جمعې په شپه په پکتیکا ولایت کې کلنۍ دودیزه مشاعره او میله وشوه چې د پکتیکا تر څنګ د افغانستان له یو شمېر نورو سیمو هم په سلګونو کسانو ګډون پکې کړی و. حبیب الرحمن تاثیر د دې مشاعرې راپور راکوي. راپور له یوه شعر سره چې پکې شاعر سولې ته تندې اخیستې پیلېش.
د کلی په دیوال باندې به ولیکم امن او ستا پر شیدویه ننګو تک سپینه سوله.
د تېرې پنجشنبه او جمعې په منځنۍ شپه په پکتیکا ولایت کې کلنۍ سلیمان غر دودیزه مشاعره او میله وسوه چې د دغه ولایت د مرکز ولسوالیو په شاعرانو او لیکوالانو سربیره پکې د کابل، پکتیا، خوست، اروزګان، غزنی او یو شمېر نورو ولایتونو څخه راغلو لیکوالانو، شاعرانو، همدارنګه په سلګونو پکتیکاوالو ځوانانو د فرهنګ او شیر مینوالو ګډون کړی و. دغه مشاعره او میله چې د پکتیکا ولایت د اطلاعاتو او کلتور د ریاست له لورې او ورسره د یاران او شرانې ادبي بهیرونو په مرسته جوړه سوې وه، تر پخوانیو هغوی رنګینی او د خلکو ګډون دوه برابره زیات او خورا په زړه پورې و. مشاعره د پکتیکا والي محمد الیاس وحدت په خبرو پیل سوه چې د ګډونوالو د راتګ د مننې تر څنګ په ټولنه کې د دا ډول فرهنګي ناستو د ارزښت او د شاعرانو پر رول خبرې وکړې او زیاته یې کړه شاعر په ټولنه کې مثبت فکر تر نورو ښه او زر رسولی سي.
شعرپوهان وایي چې شعر اورېدونکو ته دوه شیان ورکوي، یا اورېدونکو ته خوند ورکوي او یا فکر ورکوي. خو د دوو شیانو کې یو شی د شعر د موږ اخلو چې کله موږ شعر اورو، کله چې موږ اورو چې د زړه سره زغمې دوه رقم کتنګ دی، کله کله د سړي زړه تنګ ډېر تنګ اوسنۍ ژوند کې ډېر وخت نه وخت کله چې دغه ډول شعر ته ځان سره
د پکتیکا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس حمیدالله حمیم هم د مشاعرې ګډونوالو ته په وینا کې وویل له دغه مشاعرې او میلې څخه یې موخه په خلکو کې له وطن سره مینه پیدا کول، له جګړو څخه د ځوانانو پام اړول، خپل کلتوري توکي ورپېژندل او د ځوانانو ذهنونه رڼول دي.
سلیمان غر کلنۍ دودیزه میله او مشاعره هر کال د اطلاعات کلتور ریاست ولایت مقام په ګډه همکاري جوړیږي. د پکتیکا ولایت مرکز ولسوالیو او په ولسوالیو د ولسوالیو د شاعرانو سربیره د نورو ولایتونو شاعران، ملګري، فرهنګیان راغواړي راځي او په دغه مشاعره کې خپل شعرونه د غونډې ګډونوالو ته وراوړي.
تر دې وروسته مشاعره پیل سو چې شاعرانو پکې خپلې عشقي، حماسي، ولسي له هیواد سره د مینې، سوله ییز او هر اړخیز چمتو کړي شعرونه وویل چې د ګډونوالو په تودو چکچکو بدرګه کېدل.
خوب ویګه ماشینه را ترسیګ تر ازره نه ده قسم ده کمنی حتا دومره چې وشه به هیر کا خو بیا هم پزان خاری کوم لګیا انسان هغه سموم چته وای.
مشاعره تر اغلی شاعران او لیکوالان دا ډول مشاعره او ناستې په ټولنه کې د خلکو لپاره مهمه ګڼي. دوی وایي په دا ډول مشاعرو کې خلکو ته د ذهنیت ورکولو تر څنګ نوي استعدادونه هم غوړېږي او فرهنګي چارې لا پیاوړې کېږي.
درکم مشاعری د ځوانانو لپاره ډیره پایده ده. ځوانان راویخی د خلکو کې احساس پیدا کوي، ویخی د خپل وطن مینه کې پیدا کیږي، د انسانیت کې پیدا کیږي، ډیر پاکواله پسړي کې پیدا کوي.
د سلیمانغر دودیز مشاعره هر کال موږ مانځو، خو سګنې دودیز سلیمانغر مشاعری کې موږ ډیر خوشالتیا وینو، خلک ډیر احساسات لري او خدای پاک دوی کې شاندار کم ته د ټولو ځوانانو احساسات را ژوندۍ شي.
سلیمان غر دودیز مشاعره هر کال د اوړي په موسم کې په پکتیکا ولایت کې جوړیږي، خو په سژنې هغې کې د شعرونو تر څنګ د پښتني او افغاني کلتور ځینې توکي هم نندارې ته ایښودل سوي وو چې د میلمنو تر څنګ یې د کوربنو پام هم ځان ته اړولی و.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي په
بچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو، او د راپورونو په برخه کې به واوري چې د لشکرګاه ښار اوسیدونکو وایي د مخابراتي شبکو له بندېدو سره یې کاروبار خراب شوی دی. خو دمګړې 4:30 شوې. لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
د امریکا دفاع وزیر نن د افغان حکومت له مشرانو سره پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړې. د جوزجان ولایت په منګاجیک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په یوه حمله کې 8 افغان امنیتي سرتیري وژل سوي دي. په فراه ولایت کې 4 پولیس او یو قومي مشر د وسلوالو په بریدونو کې وژل سوي دي. د ایران، روسیې او ترکیې ولسمشران نن په تهران کې د سوریې پر جګړه بحث کوي. هکرانو د برتانیې هوایی شرکت بریټش ایر ویز پر معلوماتي سیستم حمله کړې او د 3 لک او 80 زرو مشتریانو د بانکي کارتونو معلومات یې غلا کړي دي. او په امریکا کې د یو ازبکستاني ټبرې تورن کس مدافع وکیلانو د امریکا د متحده ایالاتونو له یوه قاضي غوښتي چې د ده د مرګ د سزا حکم دې لغوه کړي.
د لشکرګاه ښار اوسیدونکو وایي د مخابراتي شبکو له بندېدو سره کاروبار خراب شوی دی. نږدې یوه نیمه اونۍ کېږي چې د وسلوالو تر خبرداري وروسته په لشکرګاه او شاوخوا سیمو کې خصوصي مخابراتي شبکې کار نه کوي، که څه هم د هلمند چارواکو ژمنه کړې وه چې په لنډو ورځو کې به د مخابراتي شبکو فعالیت بیرته پیل شي. خو د هلمند والي وایي تر هغو چې وسلوال او د خصوصي مخابراتي شبکو مسؤلین هوکړې ته ونه رسیږي، دا ستونزه به همداسې روانه وي. په دې اړه نور حال له هلمند د ازادي راډیو د خبر ریال الیاس دای پراپور کی.
ای و پوام سیم کارت به 1500 روپیه را کاوت مال ولې دې شوای
تر لاس روز واوړي. خو سلام مخابراتي شبکه کوي نسوه او پلشکرګا کلا څلور نور خصوصي ټلیفوني شبکې کار نه کوي. روشان، بی سیم، اتصالات او د ایمټین په نوم مخابراتي شبکې ورسته له هغه چې طالبان یو د فعالیت د دریدلو امر وکړ کار نه کوي. تلشکرګا شهر اوسیدونکو او کاروبارین وایي پر سلام مخابراتي شبکې بیروبار دی، کار نه کوي او خصوصي شبکې بندې دي، ځکه کاروبار پې کسوی دی او هر ورځ د یو عالم مالی زیان سره مخامخ دی.
کاروبار اگر د بل په خوس په موټر سایکل دی یا په موټر دی، سړی موټر نه لري موټر سایکل نه لري، او بیا او نه دالی ته په خوا دی خبره کړي وای مشکل حل کړي یا مرجه ته یا نه دالی ته یا کندار ته دی، انا دلته خدای غټ مشکل دی. مشکل په چاک نه
مشکلات راغلي دي د خلکو کاروبار ولا دي مخې شب خلکو د ټلیفون د لاري د شبکو سره د اړیکې ارتباط ورو ده خلکو سره بخښل مشکلات الاول په تجارت کې کوم کاروبار تا هغه ستفرې دي.
دا پرونال مریض کال کې دریم ځل دی چې د وسلوالو په امر په لشکرګاه ښار کې مخابراتي شبکې کار او فعالیت پرېږدي. ویل کېږي کله چې د وسلوالو یو شمېر مهم مسؤلین دې ولایت ته سفر کوي او یا هم پر وسلوالو د افغان ځواکونو شپني عملیات او چاپي زور اخلي، طالبان د مخابراتي شبکو پر فعالیت بندیز لګوي. د موبایل ټلیفونونو د شبکې د بندیدلو سره جوخت د لشکرګاه د یو شمېر اوسیدونکو په منځ کې دا وازی چې ګواکې وسلوال شاید د غزنی په څیر د لشکرګاه ښار پر یوه برخه برید وکړي راپورته سوي دي چې د هلمند دولتي مسؤلین ردوي. ډېر کسان بیا د مخابراتي شبکو د بندیدلو له امله د کورنیو او دوستانو سره د اړیکو د پرې کېدلو په خاطر اندېښمن دي. دوی وایي د دوستانو او ناروغانو د پښتین لپاره اړکیږي چې د ناامن او خراب لارو په استفاده د موټر او وسایلو د لارې سفر وکړي.
یو سلام شبکه ده باغ باندې کسړی چیرې او چا سره ټلیفون کوي یا د چا سره اړیکه نیسي هغه هم په ډېر مشکله باندې اړیکه ورسره نیول کېږي او دغه ځینې شبکې چې بندې سوي دي دغه زیاتې ستونزې رامنځته کړي دي.
اړیکې ډېرې زیاتې پرې سوي دي. مثلا پخوا به اوس د دې ځای سره مثال یو ځای ته په ټلیفون کې خبر ورکول کېدی اوس څوک نسي کولای چې مثال د ټلیفون په وسیله خبر ورکړي. نو د دې ځای څخه حالته مثال د موټر په وسیله یا په بل وسایل کې ورزي خبر ورکړي. په خو به اوس مثال د دې ځای سره بل وطن ته یا بل ولایت جنگ وي اوس نو په هلمند کې ډېر زیات بسمسم کارتونه فعاله دي. خلک سلام د دې شبکو سره دونه اړیکې نه لري. بسمسم کارتونه چې باندې سوي دي ډېر خلک مشکلات کې راځي.
د هلمند والی وایي د مخابراتي شبکو د مسؤلینو سره بحث روان دی چې د لشکرګاه په یو برخه کې خصوصي مخابراتي شبکې بیرته خپل فعالیت پیل کړي. تورن جنرال محمد یاسین د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی خبر دي چې د مخابراتي شبکو د بندیدلو سره د کاروبار خلکو ته مالی زیان رسیدلی دی.
دغه شبکې چې قطع کړي دي عوام خلکو لپاره ضرر رسولې نه دولت لپاره. د عوام خلکو اول نه تر اخره پورې دا تروسی ډلې دي او تروسی ډلې فقط د خلکو لپاره مشکلات جوړي چې ترسو خلک ناامنه او نارامه وسیږي. ان شاء الله زه د لشکرګاه خلکو ته اطمینان ورکوم چې هیڅ دشمن هیڅ توانمندي د دې نه لري.
سره له دې چې خلک هر ورځ د مخابراتي شبکو د بیرته فعالیت شیبې څاري د هلمند مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي رئیس امید الله ظهیر وایي دا اطمینان نسی ورکولی چې خصوصي مخابراتي شبکې به کله بیرته په فعالیت پیل کوي. وړاندې تر دې هم د لشکرګاه پرته د هلمند هیڅ ولسوالۍ کې خصوصي مخابراتي شبکو کار نه کوي. خو دا چې وسلوالو ولې د مخابراتي شبکو پر فعالیت بندیز لګولی دی دقیقې په اړه معلومات نسته. محمد راستي د ازادي راډیو هلمند.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د اسدی اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونی کی هلی ومني. د نن ورځې په خبرونه کې به د زابل د اوسیدونکو ستونزې په ګټه سره وورو. ستاسو پیغامونه چې مشتر رسیدلې دي یو شمیر مو د پروګرام د وخت سره سم د زابل له چارواکو سره شریک کړل. د پښتني او شکایتونه د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ځوابوي چې تر ویلاندې وقفې وروسته به وورو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
سرسب کور ودان چې زموږ بلنه مو منله. زبه د زابل ولایت خدای و اوریدون کې شکایت چې راغله د مشتر رسیدلې د تاسو ته پلیکم بیا تاسو د غوې د شکایت مطابق جواب ورکړي.
سید ولی ما د زابل ولایت میزان د ولسوالۍ څخه موږ ولسوالۍ دی سخت وچه ده. د دولت څخه هیڅ همکاري نه دوه سره سوی یا د مؤسساتو لخوا او عدالت بندونه جوړ کی او خلکو ته خدمت وکي او دې د خدمت خلک شته چې په زابل مرکز کلات کې دي لګیا کارت نه پریږي ممانه دي ګرځي نه ځانه د ډېر سخت وچکلی سره مخامخ. وسلام.
بله سیاست تاسو دې اوریدم تاسو جواب
او لکه څنګه چې وچکلی وځي نه په زابل بلکې په افغانستان په نورو برخو کې هم وچکلی د سکاري او د دې لپاره چې کوم امکانات مرکز موږ ته په واشه راکړي وو مرستوي او د ځینو درته د مستاتونه چې ځینو برخو کومکونه کوي د هغوی مرستې همدارنګه د دولت په واکې چې شو هغه دلته راغلي دي او ټول هغه لیستونه موږ جوړ کړي دي او هغلته هم د سروې ټیمونه لیږلي وو دغې ولسوالیو ته میزانې ته همدارنګه نورو ته. یو چې د چوپان ولسوالۍ پاتې کېږي او دغه تېرې څو میاشتې کې هغلته یو څه جګړه وه نامني زیاته وه نو دغلته هم صرف اغېزې موږ د لیستونه دلته چې هغو کوم مشران دي او خلک دي د هغو په مرسته ویل اغېز نه راغلي او د هغو په مرسته هم لیستونه برابر کړي نو دغې کوم مشکل پیدا شوې. د نورو ټولو ولسوالۍ ته خپل ټیمونه تللي دي هغلته سروې کړې ده او څه مرسته چې به موږ په واک کې لرله هغه هم په مساوي ډول باندې توضیح کړی دا د سټاف او د راجستر ورسته، نو دې کې څوک بیا دا وغه نشي چې سټاف شوی نه یو د موږ نه مرسته ولې او سټاف ته هغه موږ هغه حیات او تټکې او د هغې پاستار شوي د چې هغې کې حیات خو د ملي امنیت ریاست دی همدارنګه د امنیت قمانداني د ولایتي شورا غړی همدا دغه د ولایت نماینده دا ټول ټول پکې شامل او په هغې اساس باندې ډېر په شفاف ډول دو سټاف کړی دی او د هغې نه وروسته موږ دغه مرسته توضیح کړې او د ډیمونو په رابطه او د هغه بندونو البته وبخښئ د هغې په رابطه مخکې مې ویلي وو چې دلته د مرکزه حیات راغلی و هغوی ته موږ سروې کړې وه چې کوم ځای کې د اوبو د ذخیره کولو یا د بند د جوړولو هغې پلانونه ول کړي په روان کال کې په انکشافي بودیجه کې به ونیول شي او د هغې نه وروسته کار پرې شروع شي.
بله مننه کوم. یو بل اوریدونکی به هم راواخلو چې دوی څه وایي.
بله السلام علیکم. زه احمد چا د زابل ولایت څخه خبرې کوم. زما د پوهنې وزارت او له محمد اشرف غنی څخه دا غوښتنه ده چې باید د جنوبي حوزه تعلیم ته توجه وکړي، ځکه چې د کانکور په ازموینه کې یو له ټولې جنوبي حوزه څخه د عمره کسانو تطنام نه ده کړی، لکه یوازې چې له ننګرهار یا بلخ یا هرات یا د غزني داسې ولایتو څخه د کابل ده، حتی د کابل له خبیشي زیاتو په ټوله جنوبي حوزه کې دغونه تطنام نه ده سوی. نو زما د پوهنې وزارت څخه دا غوښتنه ده چې د جنوبي حوزه تعلیم ته زیاته توجه وکړي.
بله سیال صاحب، دوی خو په مجموع کې یعنی عمومي ډول باندې خبرې وکړې چې د جنوبي حوزې پوهنې څنګه ته باید توجه وسي. زه غواړم چې په دې برخه کې تاسو نو پوښتنه چې په کانکور کې د زابل ولایت سهم څنګه دی، آیا د قناعت وړ دی کنه دی، او په مجموع کې که د زده کړې پر ستونزو باندې راته وغږیږي.
په عمومي کې په زابل کې د ولایتي ادارې او همدارنګه د معرف ریاست په نوې رهبري تغییر هم راغلی او نوی رئیس څو میاشتو رئیس کار کوي. زموږ زیات توجه په معرف باندې ده، لکه څنګه چې مرکز هم زیات فوکس په دې باندې دی چې باید تعلیم ته زیات توجه وشي، اول ته زمینې برابرې شي او څه امکانات چې وو هغه موږ د جناب معاون صاحب مرکز سفر کړی و چې اوس سرپرست سواري دی، اول ته د وزارت د رهبرۍ سره لیدلي وو څه شی چې موږ په کار وغه ورته ورکړي، او موږ هم قومي مشران او خلک چې راځي اول خو الحمدلله اوس خپله دوی غوښتنه کوي هغه سیمو کې چې لکه شمالي دي نو بهر تر اوسه پورې اول سیم نو او د اول سیم استاد نه درلود، الحمدلله هلته اوس مکتبونه شروع شوي دي، فعال شوي دي. البته د قومي مشرانو دلته د ولایتي ادارې او د ولایتي شورا د غړو او دلته قومي مشرانو په مټ باندې هلته موږ سیمپونه شروع کړي دي او ښوونځي شروع شو. هلته البته ورو ورو به سره مخکې ځو، هغه زمینه د تعمیر او نور شیان په نظر کې اوسي، هغه به ورو ورو کوو. او د کانکور کې الحمدلله دا ځل زابل نه 201 نفره د لوړو زده کړو مختلفو برخو ته کامیاب شوي دي، او په راتلونکي کال کې به دوی په شمول شو درسونه به خپل شروع کړي، چې دا موږ 300 نفره د ټول زابل په سطح سکالي کانکور د امتحان ورکړو، او 201 نفره غیر نه د 250 د 350 نه زیات وو، کم څلور سوه نفر وو چې امتحان ورکړي، خو هغه دقیقه غیر ما سره ذهن کې اوس نه ده پاتې، خو 201 نفر په شاوخوا کې موږ کامیابان لرو. چې دا بېشي د قناعت وړ ده، موږ هغه څه کوم فارغین چې موږ لرو د دورسم سیم نه او څو کامیاب شوي دي، نو دا د دوی کوښښ او د زیار هڅه هغه وه نتیجه وه چې دوی په 201 نفره د 300 نفرو نه کامیابي.
په دې کسانو کې د 201 چې تاسو ول، په دې کې انجونې هم شته؟
الحمدلله دوی کې انجونې هم شته، فارغ انجونې چې دي چې امتحان ورکړي هغوی هم پکې شامل دي، خو البته هغه بېل هغه
بله. مننه کوم. یو بل اوریدونکي ته به ورسو چې دی د پارکونو څخه شکایت لري، د پارکونو د نشتوالي څخه.
سلام علیکم، زه محمد فضیل زابلی د زابل ولایت څخه خبر کوم. ورور زما په ولایت کې چې کوم پارکونه دي، پارکونه خو نه څه، خو دوه پارک دي، دا پارکونه جوړ دي، خو څارنه نه کېږي. پارک جوړ شي بیا څارنه نه کېږي، کوم مزدور څوک نه ورته درېږي، نو هغه بیرته وکړي نالانو شان چې کوم یې دا اوس چې پارک سره خراب شي، نو زابلیان کوم داسې د منظرې ځای له نه لري چې د جمعې په ورځ ور وبځي. یو دانه پارک دی، کار یې اوه کال تقریبا اته کاله کېږي چې کار یې په نیمای باندې پاتې دی. زما ورور د ښاروالۍ د مدیر ته دا غوښتنه ده چې باید پارک جوړ شي، بیا روزنه باید وشي، مزدورو ته ودرول شي، هغه غوښتنه مې وله. السلام علیکم.
بله سیاست، د دې پوښتنه واورېده.
دمنګ شروالې کې یو څه سپندښته منګه منو دمنګ دوا شروالان په ډېر لګ لګ وخت کې دند پر خدایو خو بتاسې د رسنیو نه بم خبر شي چې هغه په سلاو روما غسي دغه ورک شو و ته خپله د فساد کړه او بیا ولایتي ادارې د کوشش کوو چې د راکینګ او دغه د فساد پوښتنه تینو تر سره ولې چې مارې چې هغه و ته خپله هم د شروالي او دغه ادارې اند چې ګډ وډه راته پرې خو دا نو اوس امتحان ته سلې د شروال براشي دغه خو فعلاً د پارم دغه سیټر د پارکونو په ارتباط باندې دغه دوه پارک چې دي دا اوس هم غواړو د سیر ادارې مجلس کې مونږ خبرې په دې باندې وکړي چې دا یو چاته په ټیکا باندې ورکو ترڅو هغه د پارک نه په استفادې سره د یو څو روپۍ په خلکو وځي کی او بیرته هغه ساتنه وکړي تر هغه پورې چې مونږ دغه نوې شروال مقرري دي او دغه اصول او هغه سره جوړي نو په دې باندې چې د ادارې مجلس کې خبره وکړه نو ان شاء الله چې دغه ستونزې بحال شي او هغه اوس دغه شکایت خو یو وخت مخکې کړو اوس هم دواړه پارکونه کې شروالي کار وکړ هغه هم ځان چې خراب و هغه بیرته سره ترمیم کړو جوړ کړو او په پام کې لرو چې څنګه چې جوړ یو چاته په ټیکا ورکو او هغه د خدماتو کې هم د جوړ او روح پاتې
بلې مننه د بل اوریدونکو به هم راوخلو
زه صدا محمد زفر ولا صفه تاسو دا پیغام پیردم درته وګڼه چې کویانو واسه موږ نه لرو چې په زابل کې پر موږ باندې د کویانو او د دربو او بوو درېدل ډیر خلک خپل باغونه پرې شو او چې ګور ماډن او د پښتنو باغونه له کوم له حکومت څخه د زابل ولایت څخه توجه کوي او سلام دی
سس تاسو جواب څه دی
د برمو وندارنګ د وبو د وړو وړو بندونو جوړولو کې زراعت ریاست وندارنګ د انکشاف دیات د کلو پرختیا ریاست دوی پروژې لري هغه پروژې پلیکي دي خو یو خبره ده چې ځینې ځینې کې دغه خلک هم په دې مکلف دي موږ سره پروژې په دې دوه ریاستونو کې شته دي د تاسو د لارې خلکو نه هیله ده چې دوی سره راشي د عریضې په شکل ولایت ته عریضه موږ دغه دوی عریضه انکشاف دیهات او همدارنګه زراعت ریاست ته کوتر شو دي دوی دغه ستونزه حل شي موږ په دې برخه کې پروژې لرو غو امکانات هم لرو او کدی نه خبرې موږ د ولایت په فیسبوک باندې نو همدارنګه د زابل د ملي رادیو تلویزیون دوی ته اعلانونه کړی دي چې دوی دغه دوی دوه خبر شي خپل رزیر او یو غزه مو خدمت موږ ورسره د سروې د پاره انجنیران وریږو موږ په دغه برخه کې پروژې لرو مرکز توجه هم کړی ده صرف د خلکو غوښتنه ده د خلکو چا په پروژې غوښتي دي په دغه برخه کې دی وو یا برمی او یا یو رقم ته چې موږ ورته بالته عزیز ګورو اما غوښې زمينه دی وو او دغه ورته برابرو نو د دې نه مهمه ده چې راشي او په دې طریقې سره باندې ډول سره مخکلار
بله او ورسته اوریدونکو هم د زابل ولایت څخه دای چې هغوی د موټر سکلو پر بندیز باندې شکایت لري او داستون زیز مر سره شریکه کړی ده د دې په اور
سلام علیکم زابل ولایت کوزه د زابل ولایت څخه سپاور سوالی خبر کوم ورو د زابل ولایت سلام باندې دا وسول نه لیکي خو کال باندې تر امنیت له څنګه کوي دا ځوان تر شپږ کال کې چې سلام باندې څنګهونه وایي په زابل کې شروع کې په ټول افغانستان کې شروع کې ورته افغانستان کې څنګهونه چرته کې نه دی چې کله افغانستان کې مسلمان باندې د زابل پر ویل ځاله عدالت یې نه کې راغله چې د څنګه وکیلان دی وایي څوک سره مخ لاسي زما د وایي څوک خدا وښنه مسلمان دی زابل کې لای
بله سلسل
نو یوازې خیر په زابل کې مزي بن منګه خبل کې دغه وس په نګرار کې باندې مرسته دا دغه وخت سره د نظامی پریکړه په اساس سره چلته د لیوا کمانډان بو د ملیان نتریس بو امنی کمانډان بو علی بو دغه وخت د پریکړه په اساس باندې بنشوي دي او هغه وخت نه د زابل امنیت خار کې او جن ولسوالۍ کې نسبتا چې خده او د نامنې خو غونډه زیات راپورونه نشته یو علت دا ده چې موږ د مستقلان بند کړی د مستقلان په بندولو سره د چا ژوند په خطر کې نه وریږي مګر کچې دا خلاص شي او نو د ډیرو خلکو چې دولتي کارکونکو همدارنګه هغه چې دولت همکاران دي قومي مشرانې نور بار شوخ علماء چې په دې تورونو باندې چې د دولت سره همکار دي نو دوی به دې لارې دې په اسانۍ کې ورشي په هغه باندې بریدونه وکړي د منځه وړي نو دا یو مثبت هغه خو بیا هم موږ په نظامي جلسه کې په دې باندې واري بیا دې ورور شکایت وړاندې کوو چې شوه نو د هغوی د پرېکړې په اساس چې هر څه ویلي هغه به عملي کېږي او تر اوسه پورې په زابل کې خانه چې جوړ کړی د موټرکلانو خار نسبتا آرام دی. موږ پر نفوس ولسوالۍ چې لکه شاجوی شهر صفا او ځینې نورې شینکۍ دا چې آرام دي یو علت دا دی چې دلته موټرکلان بند دي او موږ پوهېږو چې چا سره موټرکلي په دغه لرو پرتو سیمو کې یو ګرځي را ګرځي د کمرو کې یو هغه امنیتي ځواکونه ګوري هغوی سره په جګړه کوي. نو دا صرف دښمني او که چېرته داسې راشي بیا د دښمن او د دوست معلومات په هغه سیمو کې نه کېږي نو ځکه هم دا بند کړي دي. نو دا یو د دوی په دې سره که خلاص شي جون کې به داسې ډېر هغه رانه شي خو مګر هم په خلاصېدو سره به د ډېرو خلکو ژوند واخلي ډېر خلک به خفا او مړه او د منځه لاړ شي.
بله سیال صاحب دغه کومې ولسوالۍ چې تاسو نوم واخیستئ چې دا اوس امن دي آیا یوازې په دغو ولسوالیو کې دا موټر سایکلونه بند دي که نه په ټول زابل کې بند دي؟
نه په ټول زابل کې بندې خدا غفور نفوس ولسوالۍ نسبتا آرام دی. بازارونه یو څه ښه دي شاجوی ده شهر صفا دی او شینکۍ ده همدارنګه نور ولسوالۍ کې هم بند دي خو صرف دغه مې ځکه هغه د زیات نفوس او هغه امنیتي تهدیدات چې پکې کم دي د هغه ولسوالۍ مې نمونه واخیست.
بله ډېر زیاته مننه کوم د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال چې زموږ بلنه مو منله او د زابل د اوسیدونکو ستونزې او شکایتونه مو جواب کړه کور ودان
خیر اوسې تاسو نه مننه چې موږ د خلکو غږ هم تر موږ پورې راوړل.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
بله دوستانو اوس به هغه ستونزې را واخلو چې تاسو په خپلو سیمو کې لري او غواړئ تر چارواکو ورسیږئ او یو حل لاره ورته پیدا سي په کله به تاسو دغه پیغامونه واورو.
زه عبدالرحمن سرفراز د کندهار ولایت د عامر ولسوالۍ سم تاسو رنگ والی دی د ګران کاري څخه ما هله دا د ازادي راځي چې دا نه پیغام نه تر چا د ولپو چارواکو پر ور ورسیږي په سره منل ته ځای کې نه مکتب څخه نه کې نوښت او د مزحت نه لرو چې په دې کې نور ماشومان دا غوښته ګرځي یت مکتب یت کلینیک یت مدرسې چې نه جوړ کړي نو رټول دا یی کی جوړی یو په موږ څه دې کې نه ګرځي نو څه دی وای نه جوړی یات نو څه کومه لار نه څه چا اوسه نه ده کړی خورای چې نو څنګه ګرا جوړ کې کی نه کومه ګرا جوړ کې مدرسې ګرا جوړ کې موږ څنګه داسې نه کوو چې په خپل جوړ کې پر نور دا یې په خپل جوړیږي من دا پرګرام په ګرام کې نه جوړیږي دا وایي نه جوړیږي موږ ماشومان دا راغلي ته تعلیم او اعتبار غرس ولا کله کوم چې ما پیغام در ورکړل تر واکه پر ورورې ته السلام علیکم.
وعلیکم السلام علیکم زمام دارب کانه نه دکندار ولا تاسو سره په تماس کیم ما د ولسمشر څخه دا هله ورته ده چې دا خلک له دغه پریاپ کومندان او د روزګار کومندان او دا چې زنګ نور د پریاپ کومندان دا خلک یې درک شکرې زما د څخه دا هله ورته ده چې دا پروسه د جاري وسه چې نورم دا چې زنګ خلک دغه ظلمونه کوي مسلمانان نه خزيري خلک زيري حکومت قانون نه مني خپل سره زور دي هر کار چې وکي هغه وکي حکومت نه مني طالب سره خو دي چې حکومت نه مني عام خسره نه مني پایت دا راخښ کی د زموږ مشر دي زموږ دته خدای بجاړو ثواب مو دی دي او موږ د مشر صدق خوشاله یو فردا کار ودا خدای موږ هغه په خاني مشر نه فرضي کړی وای اوس په دا کارونه نه وای.
السلام علیکم نصیر الله نصیر غزنی ولایت څخه مشکل مو دا غدا چې زموږ په مکتب کې وایشته کېږي او له ټول الکانو څخه نمرې کاږي هغه الکان چې غوړانې وایسته لري وته نمرې کوي مننه.
السلام علیکم زاب زاکیل کو زید زابل ولایت څخه د فاول اسلامي خبر کوم زه د فاول اسلامي د جلد کول کا کې افغان دي سیم خاجه نسل کې افغان دي سیم انتن وزر یورو د افغان دي سیم خبرې کې شبکې دا د غل او سی او شان کړ دا مکتبو پر مستان مرسي خو دا مصرف خیره واخی یو انتن خو په وزر یو د دې لپاره واسه د دې مخلوق دی د جلد کول کې افغان دي سیم خاجه نسل نو یو د شګور د ګر شپور ته د کار کې هیڅ نه ځکه قرار سره وځي د خورواريان په علاقه کې ولا افغان لیکن کار نه کوي. بیا یو برشار صفاد او سوادي د راځي خو د ګرداز کې تر عبادت بیا افغان لیکن کار نه کوي. بیا افغان لیکن کار شروع شو او سوادي کې تر څه افغان لیکن خبر نه درنه نه سم زه هم افغان لیکن خبر کې شب کوتي لا وختونه لرم په توګه نه دا څه کوي د افغان لیکن قاعده وګړي د خورواريان په علاقه کې له جلد کوسمه کې. السلام علیکم
رحمت حسن زواکن دیرمان ولایت سپغان زمما په شرګه شهر کې د تیر یو مشرې جنایي پیښې د خیاوس تر رسیدلې دي. موږ د پیلمن شهر کې جنې اغلا او نور جنایي پیښې تر مخه مخه په دولت دولت په دغه وخت کې هیڅ کار نه دی کړی. نو د مرکزي دولت څخه هم په جدي توګه غوښتنه ده چې هلمند کې د جنایي پیښو مخه ونیسي، کنه ډېر بد اوسکې به ولري. السلام محمد قاسم زوار.
السلام علیکم، زه عجیم محمد اکبر منصور زید غورما څخه پیغام سپتوم. زما د افغانستان د حکومت د مسؤلینو څخه خصوصا د طبي حوادثو د ریاست څخه هیله دا ده چې د رعایت سره دې کومک وکړي، ځکه چې اکثره خلک مخ په هرات و کندهار وکوچېدل. د دې سبب هیله کوم چې دا وچکالی ځپلي خلک چې دا هم د افغانستان ملت دی، د دوی سره په خپل محل کومک وشي تر څو چې د منطقې د تخلیې څخه مخنیوی وشي. والسلام مع الاحترام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاری محمد رسول د ننګرهار د کوسنل د خیبه ولسوالۍ څخه د ننګرهار د نوی والی څخه ته هم سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم، او د ټولو خدماتو ستاینه کوم، او د خوایف وساله رم چې مونږ د ننګرهار ولایت د خیبه ولسوالۍ د برکاسپور د سربند په کلی کې موقعیت لرو. مونږ یو سرک لرو چې د کانې د پلت څخه رانیولې تر کچړې پورې اندازه پوخ دی، او د هغې څخه د کاشکوټه پورې کچا سرک پروت دی په ډېر خراب وضعیت کې دی. ولسونه د سختو ستونزو او مشکلاتو څخه سره لاس او ګریوان دي. والي صاحب محترمه، که ته مهرباني وکړي او په خپلو خدماتو په یوه څنډه کې دغه سرک ته هم دی ورکړي، او دې دپاره یو فنډ منظور کړي چې تر څو دغه سرک په اساسي او بنیادي ډول باندې جوړ شي. څو والي سروي او ډیزاین شوی دی او ټیکهدار یې هم تښتېدلی دی. نو دغه پل سرک راته جوړ کړي، ورسره دغه جیړي بابا پل هم راته اساسي او بنیادي ډول باندې ورغی. نو دا به مونږ دپاره د خوښۍ او د افتخار دی. وسلام احترام.
وعلیکم السلام. دوستانو، ستاسو نور پیغامونه هم را سره دي چې په نورو خپرونو کې به په نوبت درته خبره کړم. د نننۍ خپرونې وخت هم دومره وو. تر بیا مو پر خدای سپارم. علامه ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.